السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او کابل کې لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیا کتنې ټینګار کړی. تیر کال افغانستان کې د فساد له کبله د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری مخکره دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان چارواکي وایي طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو لس ملکیان ټپیان کړي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د ده په خبره له خپله واسه پورته خبره وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. هماغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه دي د هېواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. تر اوسه د دې ډلې پلاوو د تهران، مسکو او اشقابات څخه لیدنې ترسره کړې دي. ویل کېږي له شاوخوا درې اونۍ راهیسې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورنوي او وایي چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې ډېر شلقې ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د ډېرشو فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سلک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري. د امنیتي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې چې پرون په کابل کې وشوې، البته باید ووایم چې پرون کابل ښار د دوو چاودنو شاهد و چې په 9 او 12 ناحیه کې وشوې او دوه کسان یې ژوبل کړل. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سرولونه او د کازا مندي لاس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نن پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نو وسایط څخه الته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر ویل په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په هلمند کې د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیې د اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. ښاغلی بورل پرون ویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبری کانفرانس او له دې هېواده د اروپایي ټولنې د درېو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسي چارواکو نه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بورل سره د فبروري په 15مه په خبری کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغه ډیپلوماتانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپایي ټولنې لمرانی غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوزه توزیع ته چمتو دی. په ټوله کې هنګری 2 میلیونه دوزه واکسین اخیستی چې د راتلونکو دریو میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری دغه راز د اروپایي ټولنې لمرانی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد هم کړی. ټاکل شوی چې دا هیواد دغه واکسین تطبیق د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل کړي. او وروستی خبر هم دا چې امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هېواد بهرنۍ چارو پخوانی وزیر جورج شولتز چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولتز د فبروري په 6مه مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسۍ جوړوونکی بللی. ښاغلی شولتز د امریکا له پخوانیو دریو ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې. نوموړی د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست په دوره کې چې له 1920 نه تر 1970 کلونو پورې د بهرنیو چارو وزیر وو ډیر مشهور شو. ښاغلی شولتز تر هغه وړاندې د ریچارډ نیکسن د جمهوري ریاست په دوره کې د خزانې او د کار د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر او د امریکا سرپرست سفیر د طالبانو پر تړون او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي.
ښاغلی ولسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ هیله څرګنده کړه.
روان کال د درغلیو له کبله د افغانستان د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی.
تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه.
خوست کې ګواښونو د خبریالانو چارې ټکنۍ کړې.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستونې تر بد کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ایران باید اټومي تړون کې شوې ژمنې عملي کړي چې بندیزونه پرې کم شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارژ دافر راس ویلسن سره د متحده ایالاتونو او د طالبانو د موافقې پر بیاکتنې ټینګار وکړ. له القاعده ترهګرې ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغې موافقې له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي عملي شوي. نور د نوریاس نوري په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر ویلسن د پرونۍ کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د امریکې سفارت شارژ دافر ښاغلی ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابی په حاله کې حقله هیله څرګنده کړه.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلو چې طالبانو او امریکا د موافقه پاړه چې یو مهم شرط له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول دي لسره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې ورستو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون پاړه د طالبانو ژمنې لسره ارزوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقه له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملی او منطقي پلوه نور ځندېدلې، ځکه دي چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنگټن څخه نوې خبره راووځي. بنا نه هغې لازمه نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلي، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند یوه عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر می میاشتې له افغانستان ووځي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوي د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنگټن د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په درېیمه خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوري پالو یې په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغسې چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبینلنی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوس هم راځو د فساد اړوند یو راپور ته. د افغانستان د پلټنې عالي اداره وایي د حکومت لوړ پوړو چارواکو د فساد په 26 قضیو کې دولت ته 200 میلیونه تاوان اړولی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالي کال کې د 423 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړو استفادو کې لاس لري. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د افغانستان د پلټنې عالي اداره وایي یو شمېر دولتي لوړ پوړي چارواکي په مالي فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلینو وویل د 1999 کال د مالي چارو څېړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمېر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکوونکي په مالي فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل.
په دې څېړنه کې مو موندل چې 6.9 میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او لصلاحیتونو ناوړه ګټې اخیستنې په لړ کې پیښ شوې. د پلټنې عالي ادارې په 1999 کال کې د څېړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانې ته بیرته راګرځولې دي او له ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی کړی. په دې قضیو کې وزیران، ښاروالان، رئیسان، محلي قومندانان او یو شمیر نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي شامل دي.
دولتي او غیر دولتي شامل مباشد.
د اداره زیاتوی د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 کال کې یو شمیر فاسد کسان عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپیژندل دي. د پلټنې عالی ادارې د چارواکو په وینا سره له دې چې د کورونا وایرس ستونزه یې په مخ کې وه، خو د 423 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالي چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي خطیې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږۍ او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره جوړ کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په 14 لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له پخوا راهیسې مطرح موضوع ده، خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیولو او دوی سره د همغږۍ خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي دغه نصاب د روان لمریز کال له پیله کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی پخوا په افغانستان کې ترسره شوی نه و. مونږ منصوبین یا پولیسو اکادمی په وروستی اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بېساري برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې د پولیسو په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کېده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاحکارانو سلاح هم اخیستل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنیو چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله نیولې ده د خلکو نه، چې نن عملا موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله، هیڅ خلک څوک د دوی سره همکاري نه کوي. دغه ټول د دوی دغه غټ چلند باعث دی چې د خلک د دوی خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بری آریز وایي د ملي پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبرې له ټولو مهمه بیا دا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلی شي.
د هر برنامه چې طرحه کیږي تر طرحې تطبیق برخه ډېره مهمه ده. طرحه یو نظریاتي کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نشي موفقیت لاسته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تېره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي نه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی وایي د یو شمېر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطا د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داو چې د ژورنالیستانو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته اندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مستر احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یاد شوي. په دې موده کې د آزادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم دا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري. صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو.
هیل رسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له یو آشنا کړکیچ سره مخ دی، هغه دا چې په افغانستان کې پاتې کیږي یا له دغه هیواده وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورځپاڼې لیکلي کارپوهان ګواښ کوي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن اداري چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقې بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري چارواکو ویلي وو د 2021 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان راوباسي، په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه عملي کړي. هیل ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلي واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متعهد دی. هندو رسپانه افغانستان ته د هند لخوا د کووید-19 واکسین د مرستو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازه ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شوي واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شنبه په ورځ د هندوستان لخوا 15,000 ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازه ترلاسه کولو وروسته به سمدستي د کورونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هند ورسپانې لیکلي د هند ساخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلي چې افغانستان له کورونا سره په مبارزه لګیا دی. ورسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلی شنکر ویلي د هند ساخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډ یې ورکړی چې هندوستان به په دې حالاتو کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې څه باندې 5500 کسان کورونا نیولي چې له ډلې څه باندې 2400 تنه مړه شوي دي.
اوس هم درته له تخاره یو په زړه پورې راپور لرو. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوي ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ته د کار زمینه هم برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبیح الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول زبیح الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په 2 متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب، بودانه، شترمرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیلمرغ، شترمرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وقتی کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
د دې په خاطر اولی مردم زیات علاقمند یمي گوشت شدن.
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بېشمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه‌ایزه او نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز سره ونه ګرځي، واشنگتن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون ویل چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول بندیزونه لرې کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول یې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې. پرون د امریکایي سی بي ایس د ټلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي، وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونې په هغه مرکه کې چې سی بی ایس تلویزیون پرون خبره کړه وکړې. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای په مشروط ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې انکړی دی. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این تلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلی ظریف تر د یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له شوي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او وی ویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نه شي.
له دې سره د خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس پولیسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي د روسیا او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. د هنګري حکومت د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. هنګري دغه راز د اروپایي ټولنې لومړنی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین قرارداد یې هم کړی دی. او امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر جورج شولتز د 100 کلونو په عمر ومړ. له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم له ژمنې سره راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمای ته رسېدلی خو دوی ته لا مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شهره کې ستاسو کې موږ دلته ماجر وي بېجا شو ده. د ولایت د بادغیس راغلی د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي. په دغه زمستان کې 15500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تای ته کومک درکوو. په هغه 15500 روپۍ کې موږ 1000 کوره والي تایید کړله او ولایت روپۍ رالې د کابل سي موسسو روپۍ راوړلې. اوس دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې یو فساد راکړي هغه نور نوي فساد دوی سره کاشته. یو وایي نن وایي وزیر نه راکوي، نن وایي رئیس اجازه نه راکوي، نن وایي دا رقم در نن وایي سبا درځو نو مان وایو سلویٹ مرز په دغه کې ریکړي موږ د بلجی سره مخ یو دغه یو کور یو کلو وړ پور او د ابل سی ورکول ته کوي خو ابل سی ورکو
دغه سروي چې وشو سمره کورنۍ مستحق وګڼلې
دلته نور خارګم ته ډیر خارګ دلته موږ اصل زر کور غلو
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرسته شوی دا نور کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به سمره
موږ ته دغه وایم په لسو فیصد کې یو فیصد ویشل شوي دي هغه نه فیصد نور ګډ پاتې دي
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري تاسو دوی ته نه یې ورغلي او دا ستونزه م ورسره شریکه کړې نه ده
رئیس مهاجرین ته ورغلي ولایت ته ورغلي پرون ورغلي د لس ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي دلته رئیسان دي یو وای زه رئیس یم هغه بل وای زه رئیس یم په دغه کې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري د خوارو غریب د هغه نور دوی هغه د کی خاشه پر اچي دا د سیواد خلک دي بالا کړه هغه یو خپل روپیه کوچ کړلې دا نور دلته بالا کړه موږ در بدل بیچاره چې پاتې هغه وچاته مو په دغه باندې ماته دلته زنګ وای
د سروي په اساس خو به کوم هيئت درغلي ل سروي وروسته ست توجه نه کړه
توجه یا توجه نه کوي دا رکن توجه هغه نو مانی راوړي دوی سره پټ کړل اوس وای مقصد ته مشتبه درځومان وای بس ته بدر زو دا د دې ورځې دا یو میاشتې په دغه کې دوی سره تیر کړی دا هغه نو مان اگر غیر حاضر کی یاد هغه چې واسه هغه روپی دی کاجلی چې واسه زما نوم زما ای لمبر زما ای زما د کارت هغه روپی دی کاجلی
اوس خو ژمه دی او هوا هم سړه ده د ستونزې سره څه کوي
خو هوا سړه ده دلته په دغه می دغه راځو ازادي ته ځنګ وشه تر مسولونی پوری تر جمهور پوری تر موسسو پوری زموږ ځغ اجل واوري
خا په دې موسم کې ستونزې زیات دي
زما شان روډین نه لور نه اور دستر نه د غاز دستر نه د بلی خبرې موږ دغه بار به در بیچاره خلګې په دغه باندې مرسته ته دغه څنګه وای چې دغه موږ ځخ سره مسلونه پوری دروالي پوری تر دې ځای پر شریک چې موږ سره وای دای کی موږ وکم خو ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو پاکستان ته ولاړ شو ګر موږ دغه در به در موږ کم ځای ته ولاړ شو
تاسو خو به ډیره مو د کیږي چې دلته ډیر شوی یاسته ها مخکې لدی در سره مرستي شوی
وو موږ ته یو نیم کال کیږي موږ ته کومکونه راکړي دي موږ پر هغه باندې نه یو منکر کومکونه راکړي دي دغه دغه رژیم شاش کومه کې موږ سره دا چمو کوي
خو ستاسو غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده
موږ اخیری غوښتنه دا ده چې موږ کومه موږ سره ورسېږي دا 15500 روپۍ چې موږ سره غلي دي موږ پر نامه باندې راغلي موږ کې ولې یا دولت پټ یا رئیس پټ یا بل مشر پټ یا بل زما هات زما سره ورسېږي زما دا غوښتنه
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه انصاري صاحب د هرات ولایت د بیزای شو په نمائندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اوریدلې وي د دې ستونزې حل ته تدابیر یا پلانونه شته
تاسو په جریان کې اوسئ چې په ټول ولایت کې د استقرار حالت کمیټه موجود ده او کډوالو وزارت هم نمائندګۍ لري په ټول ولایتو کې په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد دا سروي به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي
انصاري صاحب تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي
1999 کال د لومړی تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي اوس دغه پروسه جریان لري په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي
دغه بېځایه شو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي
که چېرې دوی نوی بېځایه شوي وي او مستحق وي تر اوسه سروې پای ته نه دی رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید دا دی چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي ځکه کچیرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو یعنې کچیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات له ولایت د داوود په نامه یو کس د غنو بې ځای شو کورنۍ په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاري وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پایته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0928 89 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله تاسو د نن ورځې یو بل خبرونه درته پیلوم. پدې خبرونه کې البته د خبرونه په سر کې یو ښه پیغام لرو درته، ښه زیری لرو. هغه دا چې زموږ یو اوریدونکي پیغام راستولی دی، د خپل هغه ورکه پیدا کړی د هم د خبرونه په مرسته چې په کلونو ځینې ورکو او دوی بیرته سره پیدا کړی دي. نو مخکې تر دې چې د نورو دوستانو پیغامونه واورو، دغه موندل سوی کس د کورنۍ د وغړي اجازه به په ګډه سره واورو او ورپسې به ورسره نور پیغامونه ته هم.
سلام علیکم، زه خوشحال صداتم. د هر بابې د رادیو د اوریدونکو او د کارکونکو نه ډېره مننه. صحیح نیاز محمد صادات د 1900 کال کې ورک شوی وو او 1909 کال کې د اتمې میاشتې د ایران په تهران کې پیدا شو. د حزاده د رادیو اوریدونکو د کارکونکو نه ډېره مننه. خدای دې وکړي همیشه همدغه سي پخشات د افغانستان په څلور د سوالاتو او په ټولو ځایکو پخش کا او ښه وخت او ښه ورځ وکړي. ډېره مننه د ازادۍ رادیو نه اوریدونکو کارکونکو زما غږ ته اوري. سلامونه ورته کوم.
مننه کوم ګران ورور، ستاسو څخه هم چې ازادۍ راډیو ته مو خپل پیغام راستولی. دا د موږ درته خپور کړ او دا چې ستاسو ورک پیدا سو، تاسو ته مبارک وي. او بیا هم مننه چې د پیدا کېدو احوال مو هم راکړي چې موږ د نورو درنو دوستانو سره شریک کړ. په دې هیله چې د ټولو دوستانو کوم ورک عزیزان چې له دوی څخه لرې دي او نه پوهیږي چیرې دي، موږ وکولای سو د دې خبرونې له لارې مرسته وکړو، سو ژغونه تر یو بل رسو، سو وکولای سو په دې لار کې همکاري وکړو. نو اوس به د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسې هم په خپل یو دوست پسې، په خپل د کورنۍ په غړي پسې ګرځئ چې درس خورک دي، نو د دې خبرونې د پیغامونو تر پیل د مخه لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ چې د دې دوستانو شمېرې در سره ولیکلی سي. ډېر مو وخت نه نیسم، ورځو د دغه دوستانو پیغامونه اورو.
بلې، السلام علیکم، زه محمد اسحاق افغانم د کندهار څخه. زموږ یو الکو پیدا کړی دی د څو کالو دی، دلمند نه دالې ولسوالۍ دی. کورنۍ ډېره په تمه ده چې خپل کوچنی پیدا کړی. ډېر چې بغار وخت وایي زه خپل کور ته ځم، نو که چیرې کلیوال زما ږغ اوري یا دې کورنۍ زما ږغ اوري، راځي خپل کوچنی دې بوزي. زموږ دغه د درې او تین کې چې موږ تاسو راسره لږ خپل ټلیفون شمېره اوسوایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-2-2-2. ازادي راديو څخه ډېر زیات مننه او سلام او احترام.
السلام علیکم. زمیرام شهر انزور د غزنی ولایت ته د بند ولسوالۍ د لانو له کلي ازادي راډیو ته پیغام سلطومه. یو ورور پیغام سلط کوی و ازادي راډیو ته و یو ورک ورور د 15 کاله کېږي له موږ سره ده. هغه ورور شناره مو نخستله مهرباني له مخې که هغه ورور د موږ غاوري یا دا ورک ورور د موږ غاوري دا په دا شماره د موږ سره تماس ونیسي. 0-8-0-9-8-1 بله دوهمه شماره ده 0-9-15-15-15-15 دا د عبدالظاهر روی ده داوبند ولسوالی ده چوجنی ده کلی ده عبدالرحمن میجی پنځه دېرش کاله مخکې نه ده کده بیا موږ معلومات نشته. مرسلام
السلام علیکم. زه عبدالعزیز ولشکزا شهر څخه تاسو ته پیغام لیږم. یوه نجلۍ چې څوارلس کاله عمر لري د عبدالعزیز لور ده، شپږ میاشتې کېږي چې د کوټې شهر څخه نادرکه شوې ده. د مریضۍ څخه یو مسلمان ورور ازادۍ راډیو ته زنګ وهلی و چې ما پیدا کړې ده. د ازادۍ راډیو کارکوونکي هغه شماره راکوي یا هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي. د مهربانی به وجیبی که دغه شمارو زنگ ووهی.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات اومنی، زنگری سلام د ازادی راډیو ټول او اورېدونکو ته کومه نومیې عبدالرحمن دی. د هلمند ولایت څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېښی دی. د ورکشو عاجزانو په لیست کې یو نفر چې خپل نوم شایسته خان نایب پرې کوي او د پلار نوم یې شایسته ګل دی. هغه دوې ورځې کېږي چې دی زموږ سره دی. نو که هر ورور په اړه معلومات غواړي دی کولی شي زموږ سره په دغه شمېرو ګډون وکړي. 0 0 2 2 9 3 3 0. بله شمېره ده 0 0 3 3 9 3 3 4. یو وارې بیا هم درته تکراروم: 0 0 2 2 9 3 3 0. بله شمېره ده 0 0 3 3 9 3 3 4.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو وری بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت محمد میزن یو ورک لرو په نامه د ګوامه د المه د ولسوالۍ دی او د غرکل سیمې دی. اکای محمد جن میز په کم تورخیل دی. د پروش کال د نظام په شپږمه ورک شوی چې باغلان مرکزي ته تللی و د وریجو د ټولې دریبنګو دپاره. نو دا بیا درکه دی خپل هم د شپور اشتکال دی. یو څه د تیری تکلیف هم لري. دغه که هر چاته معلومات وي په دغه اړه باندې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي: 0 0 0 3 2 5 5. شماره یو ځل بیا تکراروم. دا ډېر وخت پیغامونه هېڅ نه دی منشر کړی. 0 0 0 3 2 5 5. په دغه شما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه اسمت الله حکیار د بکوا د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې کوم دی په 25 کلنۍ کې ورک شوی دی. یو کال یې تېر شوی دی چې 25 کاله پراست ده. هغه معلومات راټول کړي او ډېر غمنه دی. الحمدلله حکیار.
معلومات را کړو دغه شمېره ته زنګ ووهي.
چې پرواویا څلور پنځوس اووه نوي اته سوه اتاویا پنځمېره ورته چې پرواویا څلور پنځوس اووه نوي اته سوه اتاویا وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 1 1 5.
بلی السلام علیکم، تاسو چې د ازادي راډیو همکاران ته خپلې مچې سلامونه وړاندې کوم. زه بشپړه وسیق شوی روژي کورین د هلمند ولایت نه د الدین سولو څخه مې اورېدو فکر مې کړی دی. زما یو ورور دی چې باید څلور کاله کېږي چې د کور نه برق شوی دی. هر مسلمان ورور کو ته د هر معلومات لري. یادوي زما شخ په ازادي راډیو د لارې څخه اوري. یو د مهربانۍ د مخه چې د ماته خدای شمېره اړیکه ونیسي، نو چې هر مسلمان ورور ته لومي، نو هغه ته بس یو راپورته یې نامدي. نو زما د اړیکو نوره شمېره ده 0003 4301 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوسی خبر کوم کندهار ولایت نه. ما یو رک عجز سنگری د څلور کال کیس په کندهار ولایت کې نه درته سوی ده. کوم باندې کوسی ده کار ټوک جما دا غزوري ما ته په داش نه باندې زنګ وي 0102 0015 9 1 2 3 4 5 بترلاس کی باید سیدا پیغام میں سر چار چوک والا ٹیلیفون خل کو ترا سے باید لے کے لاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رورا مانم گل احمد بے دا باغلام ولایت پتمز سوایم یورور نیورک دا دا مرامت په نامه دا اول اسکال کې کې چورک د پداغه شمارې هر یو څه پیدا کې دا شمارې د زنګ وي 0 8 7 4 2 5 9 او اخر کې دا شمارې د زنګ وي 5 0 3 نام لري.
السلام علیکم، زه په اورات بکوول سوالی ته په ځلا خبره کوم. زما ورونه په نامه د ابراهمان دی، دا یو واته ورځ کې شو نادرکه سوی دی. دا زما ټلیفون نمبر ده 0000420 2. آیا وکه پیدا کړی دی؟ جایزه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا ټلیفون په ریکه باندې د وردګو څخه عنایت تنګیوال لتاو سره دغه پیغام توتوم. زموږ په سیمه کې د ننګیالي په نامه باندې یو کس ندرکه شوی دی تقریبا 3 کلی کېږي. داسې د کورنۍ لخوا د درسو په بانا باندې وتلی و، خو متاسفانه تر اوسه پورې د ده د ژوند هېڅ یو هغه هم نه دی معلوم شوی چې آیا دا یې ژوندی دی او کمر دی. ننګیالی نومېږي. ننګیالی د 43 شاوخوا په هغه باندې عمر لري، خو د عصبانی تکلیف لري. نو ننګیالی که چاته معلوم وي او یا چالیدلی وي، نو زموږ سره او یا د کورنۍ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. شمېره ده د ټلیفون 0050 1990 8 1. شمېره بیا تکراروم 0050 1990 8 1. نو که چاته معلوم وي نو دا کورنۍ ډېر پر وسې خفه دي. نو مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زدا ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامان راغایم د هلمند ولایت نادالی ولسوالی سره ستاسو ټلیفون ورکړ شو ما ته غندا دی ورور چې موږ یو دوستي قریب مو دی شیاخته مو دی ورک دی د مسکاله کې چې ما دا راکسه و دي د مسکاله ولسوالی مغوري د سیمې دی په دې ما ځا غوري او خدای ابل پیرا ابل ونی پیغام سبقری وو خو په دغه پیغام کې تر نمایي پرې ووایه باره اړیکه کاته سو کدی زما ځا غوري یا د په غاره ارمس ناورول معلومات لري خو د مخربانی د مخ زما ته د پښ نیرې ته زنګوي ما ته د پښ نیرې را سپر وو سلور
نه یو سر
نه ته نه و درې و او سلام شمیره مې ده سپر وو سلور اته نه سپر درې سپر درې و و سلام په احترام د ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشریدو په هیله یم
ورور موږ قریب دی نش په دغه سپاره سره کېږي چې ورته دی ته هیڅ پاتې نه مالي ویل وی کچا په دغه بجه په بارا کې امر زری کې نه دی د پلاړو نه موږ مګول دی چې هر څو معلومات لري ته دغه شماره دې ما ته دا ځان وي څو شه چې پرلو چې پرمو چې زه وایم نه چې پر نه شپږ خو دا نه دا دی ګلبد
السلام علیکم محمد عمر اند لاران ولسوالی سمیاری کنی ولی اختر محمد بروک سوی دی د واشر ولسوالی کې کار مسلمان ور کولای شي د غشمیره ته د جنگو وي ته پروسه پراته دروش پته شپته دولس ته پروسه پراته دروش پته شپته دولس
سلام علیکم سلامونه اونې کې له احترامات مقبول او منظور کوي زه اکرام منوال مکنل نه ورکشو ځانو پرونته دا پیغام سفته مزماده کاکا زید په نوم د بلال اتل سال عمر لري د محمد ګل زید تقریبا درې میاشتې وشوي چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نو ورک به هر مسلمان ورو به دا غیړه معلومات لري نو د همدردی د مخریمات په دغه نمبر زنګ وای 0 و شپږ شپږ نه 2 3 دوا نه سلور یعنی سپور سو شپک پته دوا نوی دوا پندو سلور نوی د ازادي راډیو د کارکونکو نه اله کوم چې زما د پیغام فور کی مننه خوشاله اوسې
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي و موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو خو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادومه Yeah.
جبر پپل کا